السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننیو خبرونو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1401 نویم هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی اولسمه چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 15 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو د خبرونو په پیل کې سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو پرون د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې په هڅو کې د همکارۍ او په قطر کې د طالبانو د یو استازي دفتر پر پرانیستو موافقه وکړه. پر دې او نورو موضوعاتو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راپورونه او مرکې خپرو. خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د لندن په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د ثبات راوستو په مقصد په ګډه د همکاریو ژمنه وکړه. په سوات دره کې د سولې فعالې ملالی یوسفزی چې د طالبانو په حمله کې ټپي شوې په خپل لومړنۍ ویډیو کې د خپل روغتیا ډاډ ورکړی، او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي دی غواړي چې د خپل هیواد لومړنۍ فزانه ورد واوسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو پرون په افغانستان او سیمه کې د ثبات او امنیت ټینګولو لپاره له یو بل سره د همکارۍ ژمنه وکړه. حامد کرزی او آصف علي زرداری دا ژمنه په لندن کې د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون په منځګړتوب له درې اړخیزې غونډې وروسته اعلان کړه. د برتانیا صدر اعظم وویل درې واړه مشران د یو داسې باثباته، امن او ډیموکراتیک افغانستان غوښتونکي دي چې بیا هیڅکله د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. ولسمشر کرزی د افغانستان د سولې له هڅو سره د پاکستان او برتانیا د ملاتړ هرکلی وکړ، او یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د دله حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. ښاغلی کرزی د لندن آی ټی این ټلویزیون ته وویل چې په طالبانو کې د پخلاینې لپاره لیوالتیا شته.
There are thousands of Taliban and Taliban leaders.
زرګونه طالبان او د دوی مشران چې لغپلو ورونو افغانانو سره خبرې غواړي او په هیګي چې دا د پرمختګ یوازینی لار ده، لمخ سره په تماس کې دي. ولسمشر آصف علي زرداري وویل د افغانستان جګړې پاکستان او افغانستان ته زیان اړولی، د ژمنه وکړه چې پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیزه مرسته وکړي. د فاریاب ولایت د قانونو مدیر او د هغه دوه کارکوونکي چې شاوخوا شل ورځې مخکې طالبانو تښتولي وو خوشي شوي دي. د فاریاب د امنیت قومندان نبی جان ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا درې وړه انجینران د مرکز میمنی او اندخوی ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې طالبانو ساتلي وو. د ده په وینا دا دولتي کارکوونکي د سیمې د دینی عالمانو او مخورو په منځګړتوب خوشي شوي. لازادی رادیو د خبرونو دوام ته پام وکړي. د پاکستان د سولې فعاله ځوانه ملالا یوسفزی چې طالبانو ټپي کړی او دا مهال د برتانیې په برمنګهم ښار کې تر درملنې لاندې ده، د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې خبرې کړي. په دې ویډیو کې چې تیره ورځ خپره شوه، ملالا وایي هغه ورځ تر بلې د ښه کېدو په حال کې ده. تاسو نن وینئ چې زه ژوندی یم، خبرې کولی شم او رس تر بلې د ښه کېدو په حال کې یم. دا یوازې د خلکو د دعاګانو نتیجه ده، ځکه چې ټولو خلکو، سړو، ښځو، ماشومانو او ټولو ماته دعا کولې. ملالا دا څرګندونې له خپل روسي جراحي عملیات چې د تېرې شنبې په ورځ ترسره شول د مخه کړي دي. د برمنګهم د ملکې الیزابت روغتون ډاکټر دیو روزر د ملالا یوسفزی د روسي جراحي عملیاتو په اړه خبریالانو ته وویل:
د جراحي عملیات د شنبې په ورځ وشول. هغه د شاوخوا 15 ساعتونو لپاره چې زموږ له تمې یو څه زیات و، د عملیاتو په خونه کې و، خو په دې کې د هغې د انستیزی او جراحي وخت هم شامل دی. 15 کلنه ملالا یوسفزی د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په سوات دره کې پاکستانی طالبانو په سر وویشت، او تر اوسه د برمنګهم د ملکې الیزابت په روغتون کې دوه ځلې جراحي عملیات شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي دی غواړي د خپل هیواد لومړنۍ فزانه ورد واوسي. احمدی نژاد پرون وویل دی چمتو دی چې خپل ځان قرباني کړي او فضا ته ختونکی لومړنۍ ایرانۍ وګړی وي. ایران تیرونه فضا ته په یو راکټ کې یو بیزو واستوله او مځکه ته یې سالمه را کوزه کړه. ایرانی چارواکو دا یو کامیاب فضایي ماموریت وبله او ویل چې دا فضا ته د ایران لخوا د فضانوردانو د استولو پر لور یو مثبت ګام دی. خو ایرانی ساینس پوهان وایي له هم لږ تر لږه څلور کاله وخت نیسي څو دا هیواد وتوانیږي چې فضا ته فضانوردان واستوي. د سوریه د حکومت د اپوزیسیون مشر پر ولس مشر بشار اسد غږ کړی چې د خبرو لپاره د هغه وړاندیز ته ځواب ووایي. احمد معاذ الخطیب پرون وویل د خبرو اترو لپاره د ده وړاندیز په سوریه کې د رواني وینې تویدنې د ختمولو لپاره دی. د نوموړي په وینا دا به د سوریه رژیم ته زمینه برابره کړي چې په سوله ییز ډول له واک څخه ګوښه شي. معاذ الخطیب تیرونی هم د سوریې حکومت ته د خبرو وړاندیز کړی و او ویلی و دی چمتو دی چې د سوریې له حکومت سره خبرې وکړي، خو په دې شرط چې رژیم 1,650 زندانیان خوشي کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې د افغانستان د سولې هڅې باید په شپږو میاشتو کې بریالۍ شي. له یو کارپو سره په مرکه کې به د افغانستان په سوله کې د پاکستان د ونډې په اړه خبرې وکړو.
پاکستان په خپل ستراتیژي کې خورا بریالی راوخوت. طالبان د یو سیاسي قوت په حیث مطرح کړل، د یو سیاسي قدرت تبدیلېږي.
له فساد سره د مبارزې عالی ادارې له دولتي چارواکو غوښتي دي چې ژر تر ژره خپل شتمنۍ ثبت کړي. او د همدې ادارې مشر له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د فساد له پراخوالي شکایت کړی.
تاسو په د سرکو کې وینئ نن سرک اسفالتي کې سبب یې خراب، تعمیرات ته وګوره، په مکاتبه کې، په قراردادو کې دومره فساد چې تاسو اصلا تصور کولای نشئ.
که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور په زړه پورې مطالب به هم واورئ. سمګاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز، اسدآباد او نورو لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په برخه کې په خپلو کې د همکارۍ او په قطر کې د طالبانو لپاره د یو استازي دفتر پر پرانیستلو موافقه وکړه. د لندن په درې اړخیزه غونډه کې چې پرون جوړه شوه، دغه راز موافقه وشوه چې تر راتلونکي مني پورې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند هم برابر شي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر ویلي افغانستان او پاکستان په امنیتي برخو کې هم د همکاریو موافقه کړې، خو په دې باب جزئیات نه دي خبر شوی. ولسمشر حامد کرزی له غونډې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د دله حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. رضوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د برتانی د صدر اعظم په قربتوب د لندن په دې سرمشریزه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره به له یو بل سره هر اړخیزه همکاري کوي. له غونډې وروسته د برتانی صدر اعظم ډیوډ کمرون خبریالانو ته وویل چې درې واړه مشران د یو سوله ییز افغانستان په اړه ګډ نظر لري.
We share the same vision for Afghanistan. A secure, stable,
democratic. موږ د افغانستان په اړه ګډ نظر لرو. دا یو هوا چې امن، باثباته او دیموکراتیک وي او هیڅ کله بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي. زه خوښم چې موږ ټول د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره په ګډه د کار کولو ژمنه وکړو، ځکه یو باثباته افغانستان زموږ ټولو په ګټه دی. د افغانستان، پاکستان او برتانی مشرانو دغه راز موافقه وکړه چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې باید د افغانستان د سولې پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. د برتانی د صدر اعظم د دفتر په وینا په دې درې اړخیزه غونډه کې افغانستان او پاکستان په دې هم سلا شول چې تر راتلونکي منی پورې به کابل او اسلام آباد په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند برابروي. افغان ولسمشر حامد کرزی خبریالانو ته په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د دله حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کښېني.
I endorse your remarks on the peace process and on the deeper
relationship. زه د افغانستان د سولې د بهیر او زمونږ او پاکستان ترمنځ د ټینګو اړیکو په اړه د صدر اعظم کمرون سرګندونې تاییدوم. زیات هیله منم چې پر کومو مسئلو مونږ خبرې وکړي او راتلونکي موافقې د ټولو اړخونو پر رضایت سره عملي شي او طالبان له کثرنګ چې موږ غواړو له دې فرصت څخه په ګټه د سولې په بهیر کې شامل شي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری د افغانستان د سولې پروسې څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ او وړاندې ویل
Pakistan endorses the concept which the world peace agenda
د وای پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو نظریات سره چې د سولې په نړیواله اجنډا کې شامل ده تاییدوي موږ له دې خبرو اترو ملاتړ کوو او په هغه کې به همکاري وکړو هیله من یو چې له دې جګړې څخه چې زموږ دوړو هیوادونو ته زیات زیان راولې ده راووسو د لندن په دې درې اړخیز غونډه کې افغانستان پاکستان په امنیتي برخه کې هم په خپلو کې د همکاریو په اړه موافقه کړې خو په دې باب جزئیات نه دي په ډاګه شوي په دې غونډه کې د افغانستان پاکستان او برتانیې د مشرانو ترڅنګ د دې هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو او د استخباراتو مسؤلانو هم ونډه درلوده
په راپور کې مو واوریدل چې په لندن کې د افغانستان پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه پرونې غونډه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل شول چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي دوی وویل چې د سولې یوه موافقه باید په شپږو میاشتو کې ترلاسه شي په غونډه کې په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر پر پرانیستو هم موافقه وشوه نوریاس نوري د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې په دې اړه بحث کړی چې په لندن کې د افغانستان پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې پریکړې تر کومې اندازې عملي کېدای شي ښاغلی رنجبر د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وویل چې آیا په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د بریالیتوب امکان شته
دا شونې ده دې لپاره چې بریتانیا په پاکستان ډېره پراخه او ژوره اغیزه لري اوس هم د پاکستان استخبارات او نظامی کړۍ د بریتانیا تر ډېرې پراخې او قوي اغیزې لاندې دي تر اوسه پاتې دي او د دوی دغه اړیکې تر ټولو نورو هیوادو ډېرې مضبوطې دي که دوی وغواړي واقعا هم کولی شي چې دغه موخه چې دوی ټاکلې ده او دغه نیت یې چې کړی دی دا عملي کړي موږ پوهېږو چې طالبان د ایس آی او د پاکستان د نظامی چارواکو په منګولو کې دي هغوی هلته اوسېږي همالته یې کورونه دي دوی کورنۍ هلته ځوان کوي دوی تمویلېږي د پاکستان لخوا او روزل کېږي نو له همدې لپاره هر وخت چې پاکستان وغواړي او برېتانیا نیت وکړي او دغه نیت صادقانه وي او واقعا هم په دې کې بیا لکه پخوا غوندې تېروتنې مطرح نه وي نو دوی کولی شي په شپږ میاشتو نه حتی په لنډه موده کې دغه پلان عملي کړي
رنجبر صاحب خپله مسله دا ده چې که څه هم د درې واړو هیوادونو مشرانو په دې موافقه وکړه چې باید په قطر کې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو لپاره د خبرو البته په هدف دفتر پرانستل شي تر اوسه دا دفتر هم نه ده پرانستل شوی څنګه کېدای شي چې دغه له طالبانو سره د سولې موافقه په دغه شپږ میاشتو موده کې ترلاسه شي
دفتر خو اصلا یو تخنیکي موضوع ده او دا هغه محتوا بل ده کدی دا نیت څوک نو بیا دفتر ته ضرورت هم نه پیدا کیږي دوی کوي چې په افغانستان کې هم مذاکرات وکړي پاکستان کې وکړي بریتانیا کې وکړي قطر ته ضرورت هم نه پاتې کیږي مهمه دا ده چې پاکستان په خپل ستراتیژي کې خورا بریالی راوخوت طالبان د یو سیاسي قوت په حیث مطرح کړل دوی پر رسمیت پیژندل کیږي دوی یو طرف د قضیې ګرځي تروسه پورې دوی یو نظامی حرکت وو اوس یو سیاسي پیو سیاسي قدرت باندې تبدیلېږي کوم وخت چې دوی ته دفتر ورکول کیږي د پدې معنی دی پر رسمیت پیژندل کیږي هم د افغانستان لخوا هم د نړۍ لخوا نو دا هغه هدف او هغه ستراتیژي چې له اوله پاکستان په نظر کې درلوده او په دې کې بریالی راو خو یعنی تر ټولو زیاته ګټه پاکستان وکړه او طالبان هم مترک شي پاینده کې یقینا په واقعي او د افغانستان په قدرت کې هم دوی شریک دي
رنجبر صاحب ویل شوی د افغانستان او پاکستان مشرانو په خپلو کې په لوړه سطح د همکاري ډاډ ورکړی او ویل دي چې موږ په دغه همکاري لوړو داسې وسط ته چې تر اوسه پورې ساري نه لیدل شوی کته هم جزئیات نه خبر شوی خو استراتیژیک تړون ته چې د افغانستان او پاکستان ولس مشرانو د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک په ورته غونډه کې وعده کړې و اشاره شوې ده او ویل شوی چې دواړه هیوادونه باید دغه استراتیژیک تړون تر راتلونکي منی پورې لاسلیک کړي آیا د دې امکان شته
یقینا امکان شته که دوی په دغه نورو موضوعاتو کې خصوصا د صلح او د جنګ په مسالې کې دوی یو مشترک ژبه پیدا کړي او دوی موافقات ته ورسیږي نو دغه بنسټ به دغه ستراتیژیک تړون بیا جوړوي هغه حقوقي بنسټ بیا هغه تړون دی په ژبه او په تفاهماتو په دې خبرو کې خو بیا نشي کېدلی چې هغه اطمینان لاسته راشي چې موږ دغه تمه لرو مهم دا دی چې دا ستراتیژیک تړون محتوا به شي او دغه چوکاټ په طریقه او کوم اصول او کوم ارزښتونه به پکې نغښتي. کآلته هم دا رقم یو جانبه تړون لاسلیک شي چې په دې کې هم د تند پاکستان ګټي او زموږ عربیلي ګټي پکې خوندي نشي او کوم چې موږ ورته تمه لرو په حالت کې بیاغه ګټور بني.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې د پریکړو په اړه خبرې کولې. قدر منوریدونکو، همدا موضوع د لویدیز په مطبوعاتو کې هم راغلی ده چې وروسته راځي. د وخت د سهار 5:15 کې د تاسو رابولم د افغانستان سیمې او د نړۍ د مهمو خبرونو د سرخطونو اوریدو ته. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو پرون په افغانستان او سیمه کې د ثبات او امنیت د ټینګولو لپاره له یو بل سره د ګډې همکارۍ ژمنه وکړه. د فاریاب ولایت د قانونو مدیر او د هغه دوه کارکونکي چې شاوخوا 10 ورځې مخکې طالبانو تښتولي او خوشی شوي دي، د فاریاب د امنیت قومندان ازادي راډیو ته وویل چې دا درې وړه انجینران د مرکز میمنې او اندخوی ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې طالبانو ساتلي وو. د پاکستان په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مدافع فعال ملالی یوسفزی چې طالبانو ټپی کړی او د محل د برتانی په برمنګم ښار کې تر ترملنې لاندې ده، د لومړي ځل لپاره په یو ویډیوي پیغام کې د خپل روغتیا ډاډ ورکړی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وای د غوړي د خپل هواد لمرنۍ فزانه ور دوسی. احمدی نژاد ویل د چمتو د خپل ځان قرباني کړی او فضا ته خطون کوي لمرنۍ ایرانۍ وګړی شي. او د سوریه د حکومت د اپوزیسیون مشر پر ولسمشر بشار اسد غ کړی چې د خبرو لپاره د هغه وړاندیز ته ځواب وایي. احمد مازل خطیب پرون وویل د خبرو اترو لپاره د وړاندیز په سوریه کې د وینې تویدنې د ختمولو لپاره دی. ته ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. اوس هم اجمل اند د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لاندیز سره.
له برتانیا څخه خبریدونکي ګارډین ورسپانی په خپل ورستۍ غنډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو د پرونی غونډې په اړه ولیکن خبره کړي. ورسپانه وایي د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په مستقیمه توګه له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د راتلونکو په خبرو اترو کې برخه واخلي. د ګارډن ورسپانی په وینا د افغانستان او پاکستان مشرانو په داسې همکاریو خپل کې سلا وکړه چې مخکې له دې یې ساره نه دی لیدل شوی او له مخې به یې د روان کال په اوړي کې په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. دواړو مشرانو همدارنګه په دوحه کې د طالبانو د دفتر په پرانستلو هم موافقه وکړه. د ډیلی ټلیګراف ورسپانی هم پرون په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو پر درې اړخیزې غونډې خبرې کړي. د ډیلی ټلیګراف په وینا په داسې حال کې چې د ناټو په مشرۍ بهرني سرتیری له افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي، برتانیا د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ دا غونډه په دې هیله جوړه کړې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې او تړون ته په رسیدو کې دواړه هیوادونه له یو بل سره نږدې همکارۍ ته وهڅي. د ورسپان په وینا د وسلوالو طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی او د پاکستان په پوز کې ځینې کړۍ په افغانستان کې د حکومت د مخالف وسلوالو په ملاتړ تورې نه دي. ډیر ټلیګراف سیاتوی د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې خیر شوي، خو د سولې هڅې لا هم ډېرې رغونکې نه ښکاري. د ورسپانې په وینا کابل له اسلام آباد څخه غواړي چې د دیني عالمانو د یو کانفرنس جوړېدو په برخه کې مرسته وکړي. په دې کانفرنس کې به اسلامي دیني عالمان د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ په ډاګه کړي او په عین حال کې به له ځانوژونکو بریدونو سره مخالفت وکړي. افغان چارواکي په دې باور دي چې دا سیو ملاتړ به د پاکستان مدرسو څخه د وسلوالو ډلو سره د دینی طالبانو د یو ځای کېدلو مخه ونیسي او دا بهیر به کم کړي. افغان چارواکي دا کوي چې په پاکستان کې دینی ملایان خلک د افغان حکومت او ناټو متحدینو خلاف جهاد ته هڅوي. ډیلی ټلیګراف د یوې بلې لیکنې له مخې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي هلمند ولایت ته د برتانوي ځواکونو له ورتګ مخکې د دې ولایت امنیت ډیر ښه و. نوموړي د بهرنیو ځواکونو د فعالیت بڼه تر پوښتنې لاندې راوستي او ویلي دي آیا هغوی په تیرو 10 کلونو کې په مناسبو ځایونو کې جنګېدلي که نه. د ولسمشر حامد کرزي له خولې ویل شوي ډاډمن نه دی چې آیا بهرني ځواکونه په دې خاطر له افغانستان څخه وځي چې په افغانستان کې د تروریزم خلاف جګړه په بریالیتوب پای ته رسولې او که دا یې درکړې چې دا پوځي ماموریت یې یوه تېروتنه وه. د نیویارک ټایمز ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې ولیکنه خپره کړې چې واشنګټن غواړي په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز په وینا د پینټاګون لوړ پوړو چارواکو د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په اړه خپل تمه بلکې وختنه څرګند کړ خو ټینګار وکړ چې تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا او د دې هیواد د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي ویلي د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره ستراتیژیک شراکت ولري. دوی تیر کال په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو غونډې ته اشاره وکړه چې پکې ویل شوی و د افغانستان څخه په اوږدمهاله ملاتړ کې بل دې هیواد سره پوځي مرستې هم شاملې وي.
د فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره وایي که دولتي چارواکي خپل شتمنۍ سپ نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وکړي. په همدې حال کې د مدني ټولنې ځینې استازي وایي چې دولت باید د فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي او په فساد کې ښکیل افراد په هر مقام کې چوي مجازات کړي. دا څرګندونې پرون په کابل کې په هغه غونډه کې وشوې چې د افکاک یا د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د غیر دولتي موسسو د ائتلاف لخوا جوړه شوې وه. خان محمد سین د دې غونډې له جریانه دا راپور برابر کړی.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د شاوخوا وزر لوړ پوړو چارواکو شتمنۍ ثبت کړي او دا لړۍ په تیزۍ سره پر مخ روانه ده. د دې ادارې د شتمنۍ د ثبت د څانګې رئیس نادر محسنی وویل داسې لوړ پوړي چارواکي هم شته چې له خبرتیا او سره سره د خپلو شخصي شتمنیو له ثبتولو ډډه کوي. خاغلی محسینی وویل که دا لوړپوړي چارواکي بیا هم د خپلو شتمنیو ثبتولو ته حاضر نشي قانوني چلند به ورسره وشي.
تا هنوز بیش از 7000 نفر کسایی که باید دارایی‌های خود را ثبت کنند.
دوبویل تر اوسه سباند 1000 کسانی که باید خپل شتمنی ثبت کړي شتمنی ثبت شوی دی. دو دوی اکثریت په کابل کې ده. په شپږ ولایتونو کې هم دا لړۍ پیل شوې ده. ټول وزیرانو خپل شتمنی ثبت کړي خو ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو زموږ پوښتنو ته مناسب ځوابونه نه دی ویلي. که چیرې زموږ پوښتنې نورې هم بې ځوابه پاتې شي څارنوالۍ به په حق له اجرات وکړي. خاغلی محسینی دا هم وویل د شتمنیو د ثبت تر څنګ په دې هم څېړنې کیږي چې آیا د دې اشخاصو ثبت شوې شتمنۍ همدومره دي او که نورې هم لري. دا څرګندونې د افکاک یا د فساد پر ضد مبارزې لپاره د غیر دولتي مؤسسو د ائتلاف په ناسته کې وشوې. د رفای افغان مؤسسې رئیس انجینیر سید رحیم ستار وویل په اداري فساد کې ځینې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم ښکیل دي او دوی به د خلکو او مدني ټولنو په لاس یو کولو سره د فساد د مخنیوي لپاره مبارزه پراخه کړي. په افغانستان کې اداري فساد په یوې لویې ستونزې اوښتی او راپورونه وایي چې د مخنیوي لپاره یې وسمهار ګڼ شمیر ادارې او کمیسیونونه په کار بوخت دي خو فعالیتونه یې لازمه نتیجه نه ده ورکړې. کارپوهان وایي د دې هیواد په اداري فساد کې ځینې کورنۍ او ځینې بهرنۍ کړۍ ښکېلې دي او حکومت باید دا وړتیا ومومي چې کورنیو کړۍ ته پخپله او بهرنیو ته د نړیوالې ټولنې په ذریعه ځواب ووایي.
په همدې حال کې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله لودین په ځینو دولتي ادارو کې د اداري فساد زیاتېدل د اندېښنې وړ بولي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او له جرایمو سره د مبارزې ادارې چې په دې اړه خپله یوه نوې نظر پوښتنه یې له اداري فساد سره د مبارزې له عالی ادارې سره شریکه کړې ویلي دي چې د څارنوالۍ او قضا په ادارو، ګمرکونو، د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو په ادارو کې فساد تر نورو زیات شوی. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې له مشر عزیز الله لودین سره مرکه کړې او په پیل کې د ورسپارل شوې نظر پوښتنې په اړه ترې پوښتلې دي.
د 2009 نه تر 2012 نه چې دوی سروې کړې دي په افغانستان کې د فسادي ادارې اندازه کم شوې دي.
څو فیصد کم شوې ده؟
تقریبا 9 فیصد ده. نه 50 نه 50 تک شته.
یعنی 9 فیصد
کموالی راغلی. او
تاسو فکر کوئ په دې سروې ورسره دغه رپورت تاسو لیږلې دي چې په افغانستان کې د 2009 څخه تر 2012 پورې اداري فساد 9 فیصد رقم شوې دي؟ عوامل څه دي یا څه علت تاسو بولئ؟
ما زه نه پوهیږم چې علت څه شي. علت دوی نه دي لیکلې. زه فکر کوم په تشکیلاتو کې، په قوانینو کې، په دانور شانو کې دومره تغییرات نه دی راغلي. زه فکر کوم چې دا یو تاثیر روحي لري. دا خلک چې موږ ته اوس مراجعه کوي، دا مراجعه مخکې نه وو. خلک یو اعتماد د موږ په دفتر باندې لري. دا فکر کوي چې ولا کې دوی اورې د دوی ګټ ورغلو بیا خلاصي امکان نه لري. شاید دا تاثیر وي. دوم شی چې دی دا تاریخ دی افغانستان کې اول زل چې یو سړی پیدا کی یو دفتر پیدا کی وای دا وزیر داسې دا وزیر داسې یا دا ولې د مشکل
دا چې لوی څارنوالي یا د سوي د قضایي درې چې د ګمرکونه یا چې د لوړز د کړې د پهونی وزارت ته تاسو اصلاحات ادارې ته اشاره وکړل زما هدف تر اشتاس د رپورت لمر اشتاس کوم اشاره وکړل دا د افغانستان مهمه ادارې بلل کیږي یعنی خلک ورته ډیر امید لري تاسو هم دا منئ چې په دغه ادارو کې دغه فساد ډیر سوی
تاسو ته به تر معلوم ده همیشه په د تاسو پر رادیو کې ټلیفونونه کې ورته آزادی اوریدن کې همیشه شکایت د دغه مؤسسات له خوا ده مونږ هم داسې فکر کوو چې دلته ډېر مشکلات لري په دغه ساحاتو کې تصمیم نیولې چې لوی سارومال صاحب سره قاضی القضات صاحب سره د وزیر صاحب معارف تحصیلات عالی سره رئیس صاحب د اصلاحات اداري سره ګمرکات سره یوړې په تماس کې سو او د دې هغه هدف هم مونږ یوړې پښتنه وکړو دوی هم جدید په دغه شیان باندې یوازې نه دوی له لاس ده پوره ده ننګ د مونږ له لاس ده پوره ده باید مشترکاً مونږ کار وکړو
ستاسو اندیشنه اوس ده دغه به تاسو د دې سره خبري وکړي هم د دې سبا همکاري وغواړي اوس تاسو اندیشنه څه ده چې په هغه سیمه مهمه ادارو کې چې اداري فساد ډیریږي
دا خو بد کار ده د خارجي ممالک ته مونږ احتیاج یو دا کوم کوم دوی مونږ سره کې دوی په سرګن ډول اعلان کړی دي چې فساد اداري په افغانستان کې وی بیا مونږ کومک کولای نشو تاسو وینئ چې اوس تقریبا کومکونه کې کومکونه داسې مصرفیږي لکه چې اصلا هیڅوک احساس د مسؤلیت نه کوي چې دا څنګه باید مصرف کړو چې د افغانستان د خلکو ژوند ښه شي تاسو په سرکو کې وینئ نن سرک اسفالتي کې سبب خراب تعمیرات ته وګوره په مکاتب کې په قراردادو کې دومره فساد چې تاسو اصلا تصور کولای نشئ دا یو قرارداد تاسو په خاطر کې د وزارت دفاع د الفسه په مسایله چې د مونږ غلطه مات راپور راغل چې دلته 3 میلیون ډالر رشوت اخیستل کی ما مداخله وکړ چې دا قرارداد ونسی فصل دنه معلوم شو چې فقط دا قرارداد کې 1.1 میلیون افغانی تفاوت راغی د دولت په نفع تمام شو
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالی اداري مشر عزیز الله لودین ول ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ
فایټ اگینست ال قاعده Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down, and Taliban is certainly part of the same force.
And we are not.
Федерализму для безопасности и особенно властям региона.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږه غږ آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه صافه او واضحه په کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسداباد لشکرګاه غزنی قلات پل علم د نورستان په مرکز پارون او د لغمان په مرکز مهترلام کې اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو د دې سهارنی خبری مجلې په پاتې برخه کې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
زمانم زرمانات د لغمان وسیدم کې
څه کاروبار کوي
زه د کارونو کار کوم مدوی کار کوم د دکاندارانو کارونه چې کوم دکاندارانو ځان د پاره شاپي دغه کارونه
تاسو خپل د چاپوي ډیزاینوي کبل
نه بل څه ډیزاینوي مونږه جمعو دلته وړو پاکستان ته غرز نه چاپ راوړو د دکاندارانو
تاسو ویل څه تاسو دغه کارتونه له دوی نه فرمایش اخلي او غوړي پاکستان ته له چاپوي دغه امکانات دلته په کابل کې نشته یا افغانستان کې
کابل کې شته دی خو دلته لګ مشکل لغه د ډیزاینونو هم څه خاص نشته دلته لګ ګران دی مثبت زمنګ دغه ته وکړ چې دلته موږ دغه کوم ته سن پات کیږي هلته لګ ریټ ارزانه دی خاطر باید دغه ته
په دې یو کارت کې تاسو کوم شیان ځای وي چې باید چاپ سی پکې
نو مثلا هغه دکاندار پورې مهمه ده اوس د مادر راکی وای چې یو پنجابي اکثر کې ورکا هندي اکثر کې ورکا د لباس نو که ډیر ورکی راځي درې څلور اکثر ورکی راځي کې ورکه وګورې چې ځای کې کنه یو دوه اکثر موږ ورکی اکثر ورکو دکان نوم او ادرس او سنوم باندې دکان کنه پر روزګاری دغه هغه ورکی لیکو ادرس ورکی لیکو ټلیفون نمبر ورکی لیکو
دلته د دوی د پاکټونه هم د څه مشتریانو ته دوی سودا پکې اچي او ودی وړي
دا پاکټونه دي
دا هم تاسو ورته
جوړ دا هم جوړ ورته وز د سزر اغل اند مارګریتا که وشي نو دا ورته زر اوړم 500 کیلو
اورش فریشن ستاره یا بوسی نم ده
او هم ده
دا تاسو ورته ځین کړی
نه دا بل څه کړی دی وش ما ته راکې چې سی ورته دا کوم او جوړ کوم دا بل څه کړی
خو ته په افغانستان کې دا شای نه مثلا د دکانونو لپاره کارت نه او پاکټونه مشخص د هر دکان نه او دا څومره ګټه کوي دکان دکاندارانو ته
دکانداران ته خو ګټه کوي ځکه چې اوس یو سہولت زیات یو دی شي دغه زیات وکنه نو یو مشتری چې راځي یو ځل راشي نو بل دغه تم دغه کی چې راځه پلاني دکان ته ورسو ډیر خدغه مور سره دی او خپل لفافې دی خپل دغه راځي مشتری ورته لري
او دکاندار ته مخده ته آدرس هرڅه
یې پکې نه کوي دا وی ول شي بل څوک مو نه شي دا خو دی پلانکی دکاندار دا پلانکی چې د آدرس یې دپنه یا ټلیفون ورته وکړي ټلیفون نمبر یې پکې شته نه کولی شي په اسانه توګه دی ته راشي او دین یې شان واخلي
په میاست کې به تاسو څومره فرمایشونه اخلي او
میاست کې مونږ الله سپرزی دلته نه الله سپرزی کې شل زره دیو زره کو اړ دې نه دا کو بیا واته ورځالته پاکستان کې را جوړوي نو الله شل ورځې مونږ په ربا نه لګي پات کیږي راته دا سل زره 15 زره کال لري سپات کیږي
د ژوند رنگونو سره د دې سهارنی خبري مجله پاتره ورته.